په پېښور کې د سهار لس بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله غړی کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام حجره دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی پرون مخام د بلوچستان د کچلاغ دی وکلی په جماعت کې په 14 کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او 12 نور کسان زخمیان دي. هم پرون د باجوړ په نوګای بازار کې په یو سیاسي جلسه کې ډزې شوې دي، یو تن وژل شوی او 2 زخمیان دي. او د کورمه د صدې خلکو پرون په یو احتجاجي مظاهره کې حکومت غوښتي چې د سورلۍ پر گاډو د بریدونو لړۍ ودروي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د کچلاغ په کتیر کلی کې پرون ماښام د 14 له عمل یو پولیس سرتیری وژل شوی او 12 نور کسان زخمیان دي. په زخمیانو کې شپږ پولیس سرتیری او شپږ عام وګړي دي. دا خبره د کوټې د پولیسو مشر جواد طارق بیګا مشال ډیو ته کړي او زیاته کړي ده چې 14 هغه وخت شوی کله چې د عامو خلکو ترڅنګ ګرځند پولیس هم د کتیر کلی په یو جماعت کې د روژه ماتي لپاره غونډ شوی ول. د نوموړي په وینا د پیښې زخمیان یې د درملنې لپاره د کوټې سیول روغتون ته رسولي دي. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین پر پیښه خپګان خولې او ویلي دي چې پولیسو پلټنې پیل کړې دي. نوموړي البته زیاته کړي چې د پیښې له ځایه چون 14 توکي نه دي موندل شوي، ځکه نو اټکل کېږي چې 14 به د ګازو د لیک کېدو له وجې شوی وي. یادونه ده چې د اپریل پر 1 هم د خوزدار په مرکزي بازار کې تر روژه ماتي وروسته په ورته یوه 14 کې یو کس وژل شوی او 15 نور ټپي شوي ول. پرون د باجوړ په ناوګای بازار کې په یوه سیاسي جلسه کې شو ډزو کې یو تن وژل شوی او 2 زخمیان دي. د خبر د باجوړ د پولیسو ویاند محمد اسرار هم پرون مازیګر رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې کړی ده. د نوموړي په وینا پیښه له باجوړ نه د کامی سملای پر اتمه حلقه ان اے ات د یو سیاسي ګوند د کاندید په انتخاباتي غونډه کې شوې ده. اسرار د پیښې په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی، خو ویلي دي چې پلټنې روانې دي او د اف آی آر تر درجېدو وروسته به معلومات له رسنیو سره شریک کړي. په باجوړ کې د ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې رسنیو ته ویلي چې زخمیان یې د درملنې لپاره د باجوړ تر ټولو لوی سرکاري روغتون خار هډکوارټر هسپتال ته منتقل کړي ول، چې ورڅخه یو 18 کلن کس مړ شوی دی. یاد دی چې پر ان اے ات عام انتخابات تر هغه وروسته ځنډول شوي ول، کله چې وسلوالو د جنورۍ پر 1/2 پر همدې حلقه د پاکستان تحریک انصاف یو کاندید ریحان زیب په ډزو وواژه. دغه وجنې ذمهواري داعش وسلواله ډلې منلې وه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د روانې اپریل میاشتې 1/2 پر ان اے ات د انتخاباتو د نیټې په توګه اعلان کړی ده. د کورمې د صدې خلکو پرون په یو احتجاج کې دړکه کړې چې حکومت د سورلۍ پر گاډو د بریدونو لړۍ ونه دروله او پکې ککړ ترانې گرفتار نه کړل، نو لوړو کې اختر وروسته به مظاهرې پراخې کړي. دا لغه وروسته ده چې اتوار په ورځ نامعلومه کسانو په پړچنار کې له صدې نه پر ورغلي یوه ګاډي په ډزو کې 2 مسافر ووژل او 4 نور زخمیان کړل. په صدا کې د سنیانو د یو ځایي تنظیم اهل سنت اتحاد کونسل مشر حکمت خان حکمتیار د پرونی مظاهرې پر ګډونوالو غږ وکړل چې حکومت د وړو کې اختر په چټیانو کې د پړچنار د برید عاملین ونیول، نو ټول باید بیرته احتجاج پیل کړي.
کوم ظلمی توپو اوس او ویایو عید پورې تاسو سره مقاده عید نه درې ورځې ورسته تاسو سره مقاده او که چې ته دا قاتلین گرفتار نشولو نو مو تاسو به بیا راوځو.
بلخوا په پلسینا کې د شیګانو تنظیم انجمن حسینیه مشر جلال حسین بنگش د اپریل پر 1 رسنیو سره په خبرو کې حکومت ملامت کړی چې پر گاډو د بریدونو په درولو کې ناکامه شوی دی. خو په بره کورم کې امنیتي چارواکي د نوم یې نه خبرېدو په شرط پرون مشالو ته وویل چې پر گاډو د حملو مسلې جدي نیولې او د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. دا په داسې حال کې چې په کورم کې پر مسافر گاډو د ډزو او کانو ورولو په پیښو کې تر اوسه شاوخوا 1.5 ځایي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تاسو مشال لیدو ته وګورئ. اسلام آباد های کورټ پرون په پریکړه کې د پاکستان سېنات د مشر او مرستیال مشر د ټاکلو پر ضد عریضه له اعتراض سره واپس کړې ده. د پاکستان ډان وسپانی تر مخه عدالت ته عریضه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سېنټرانو ورکړې وه. پکې ویلي ول چې چون له خیبر پښتونخوا نه د 11 سېنټرانو انتخاب ځنډول شوی دی او سېنات نیمګړی دی، ځکه نو د دې ایوان د مشر او دغه د مرستیال ټاکل غیر قانوني دي. پر خو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سېنات غونډه نن په داسې حال کې بدلی چې د دې ایوان د ټولو شپږ نوي غړو د انتخاب عمل نه دی پوره شوی. د سېنات د 3 خالي څوکیو لپاره انتخابات د اپریل پر 2 شوي ول، چې پکې له سند او پنجاب صوبو نه 12 له بلوچستان نه 11 او له اسلام آباد نه 2 سېنټران منتخب شوي ول. له خیبر پښتونخوا نه کوم سېنټر ځکه منتخب نه شو چې د هغې صوبې په اسمبلۍ کې د ښځو او مذهبي اقلیتونو پر ځانګړو څوکیو ټاکل شوو غړو ته سوګند ورنکړی شو. شو چې لاملي هلته د سنټ انتخابات هو ځندول شو. دا مهال د پاکستان په سنټ کې د پیپلز پارټي څلوري ریس د مسلم لیگ نونو پاکستان تحریک انصاف ګوندونو 19 سنټران دي. د اسلام آباد های کورټ تر پرونی پریکړه وروسته په سنټ کې تحریک انصاف غړو ویلي چې د ایوان د مشر او مرستیال مشر د انتخاب په پروسه کې به برخه نه اخلي. او اسرائیلی مشران د اپریل پر اتمه یعنی پرون د غزې په جنوبی خار رفح کې د پوځي عملیاتو پر تیاریو بوخت ول چې چرته چې تیرو میاشتو د جګړې له امله زیاتره فلسطینیانو پناه وړې ده. په یعنی وخت کې د القاهره په نوم د مصر یو دولتي ټلویزیون د اپریل پر اتمه خبره ورکړه چې په قاهره کې په روان واغو خبرو کې چې موخه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ زوربند کول دي د پام وړ پرمختګ شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. بل خو پر اسرائیل د جګړې ختمولو لپاره نړیوال فشار سیوا شوی دی. د اسرائیل نږدې ملاتړي امریکا تیر اونۍ د اوربند او د یرغمل کسانو د خوشي کولو لپاره د یوې معاهدې ترڅنګ په بشري مرستو کې د تیزوالي غوښتنه وکړه. اسرائیل د اپریل پر ومه له جنوبي غزې تړانګې نه خپل ځواکونه وایستل. د مشال رادیو د خبرونو پای. مشال ریډیو خبرونه اوس پر شوردونکو رپورټونو ته. پرون مخام د بلوچستان د کوچلاغ دیو کلی په جماعت کې شوی 14 کې یو پولیس سرتیره وجل شوی او د شپږو نورو په شمول 12 کسان زخمیان شوی دي. د کوټه د پولیسو مشر مشال ریډیو ته د پیښې تصدیق کړی دی. ویل دي چې پلټنې روانې دي. د بلوچستان حکومت ویان پر پیخه خپګان خولې دي خو زیاته کړې ده چې پولیسو ته چون کم چاودیدونکي مواد په لاس نه دي ورغلي ځکه نو غالب ګمان دادی چې چاودنه د ګیس لیکېدو له وجې شوې وي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د کوچ څخه 25 کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته د کوچلاغ په کلی کتر کې د چاودنې له امله یو پولیس والا محمد اکبر مړ او 12 نور زخمیان شوي دي. په کوم کې شپږ پولیس والا هم شامل دي. د کوچ د پولیسو مشر جواد طارق او مشال ریډو ته ویلي دي چې چاودنه د اپریل په 8 نیټه د کوچلاغ په کلی کتر کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د ګرځنده پولیسو ترڅنګ ډېری خلک د روزمات په خاطر په یو مسجد کې پر ځای سوي وو. د نوموړي په خبره چې په چاودنه کې زخمیان سوي عادي کسان او پولیس والا سم د لاسه د کوټې و سیول هسپتال ته را رسولي دي چیرې چې درملنه روانه ده. وروسته بم نه کار کوونکي ادارې او نور امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته رسیدلي او هلته د چاودنې په اړه پلټنه پیل کړې ده. خو تر دم ګړې پورې دا نه ده څرګنده شوی چې د چاودنې حاصل علت څه وو ځکه چې د نوموړي په خبره په چاودنه کې ګرځنده پولیس یو ګرل سکواډ ته هم زیان اوښتی دی. پر دې پیښه د حکومت بلوچستان لخوا سخته خواشنی ښکاره شوې ده. په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویان شاید رند له لوري په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې پولیسو د پیښ په اړه پلټنه پیل کړې ده او د نوموړي په خبره چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې معلومیږي لکه چې دغه چاودنه د ګیس لیکیج له امله رامنځته شوي ځکه چې د پیښې د ځای څخه نور چاودیدونکي مواد یا بل څه ثبوتونه نه دي موندل شوي. دا د ونې وړ ده چې په تیرو دوو ورځو کې دا دویمه چاودنه ده ځکه چې د دې څخه له مخه د اپریل په 8 نیټه د روزمات وروسته د خوزدار په بازار کې چاودنه شوې وه په کوم کې چې یو کس مړ او د یوې مېرمنې او دوو ماشومانو په ګډون 15 نور کسان ټپیان شوي وو.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. د کورمې د صدې خلکو پرون په یو احتجاجي مظاهره کې حکومت وغوښتل چې د سورلیو پر ګاډو د بریدونو لړۍ ودروي او پکې ککړتنان گرفتار کړي کنه تر وړو کې اختر وروسته به مظاهرې پراخې کړي. دا لغه وروسته ده چې د اتوار په ورځ نامعلومه کسانو په پړشنار کې لسدین پر ورغلی و گاڑی په ډزو کې دوه مسافر ووجل او سلور نور زخمیان کل. په کورم کې سنی او همشیه مشران حکومت ملامتوي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په چاره کې ناکامه شوی دی خو په بره کورم کې یو امنیتي چارواکي د نوم یې نه خپرېدو په شرط مشال لوته ویلي چې پر ګاډو د حملو مسله جدي نیولې ده او د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. په کورم کې پر مسافر ګاډو د ډزو کانو ورول په پیښو کې تر اوسه شاوخوا دیرش ځایي کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. تفصیل طارق اورگزی راکوي.
د ګلپورس په مرکزی چوک کې راغون شو احتجاج کوونکو پر مسافرو د شوی برید عاملی نیولو په لارو کې خلکو ته تحفظ ملاویدلو او د پیښې مخه نه نستلو په جرم کې ملاویس امنیتي سرتیرو ته سزا ورکولو غوښتنې کړي. په صدق کې د سنیانو مقامی تنظیم اهل سنت اتحاد کونسل مشر حکمت خان حکمتیار پر اتم اپریل په خپل تقریر کې ویلي که غوښتنې عملي نه شولې نو یو ځل بیا راوځي او احتجاج بکوي.
کوم ځنه می ته په سوګاس کې وښورو او سموي ايو سیده پرې تاسو سره مقاده دې نه درې ورځې ورستا تاسو سره مقاده او که چې ته دا قاتلین ګرفتار نشولو نو مو تاسو به بیا راوځو کنه به راوځو.
په پړاچینار کې د اتوار پرز نامعلوم تنانو لسدې د سپین شګې په لور روان پر پیکاپ گاڑی برید کړي چې پکې دوه مسافر مړه او سلور نور زخمیان شوي. دا تازه برید تر هغې شوی چې په ډنډر روډ سلور ورځې وړاندې په گاڑی تر برید پس یوشیا مسافر زخمی شوی وو. په پړاچینار کې د شیاګانو تنظیم انجمنی حسینیا مشر جلال حسین بنگاش له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي حکومت یو ځل بیا پر مسافرو روان د بریدونو مخه نیستلو کې ناکام شوی دی.
کته سي هاري وي وكين اباد نامعلوم ملزمان اغوي ته تحفظ ملويږي اغا اريست نه کیږي اغوي ته سزا نه کیږي نو یقینا څه دا واقعات بیا کیږي زد سي ان څه دا واقعات پر مي امن د پاره يو سازي شو صدا خل دا نصير پر مي کې نه وړي څه امن وي.
په سیمه کې د مسلک او فرقه پر بنیاد په مسافرو د بریدونو سلسله تیر کال په اکتوبر میاشت کې شیا سوني ډلو ترمن جګړه تر کې دلو پس شروع شوه. تر اوسه په مختلفو پیښو کې تر دشو زیات کسان مړه او ژوبل شوي دي. د کامی سیملګړي حمید حسین مشال لوډیو ته په اتم اپریل ویلي دا چې سو هم وشول ټوله تر هغري وا او مقصد یې شیاسونی په نامه فسادات شروع کول دي خو که خلک لا وخیرته او شوره کار واخلي نو د امن دښمنان له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي.
لږ سوچ مقام دی پکار دا چې مو هوش کې ناخن واخلو او هوش سره د مسلی حل کیږي که هوش نوی نو بیا مسلو حل نشتا نو مو به اندغه شان خلق با په عذابونه وي او اندغه شان حکومت ته به تکلیفونه رسیږي.
بل خو په دغه غړه د ضلع پولیسو مشر نثار احمد خپل دریز را نکړو. البته په بره کورما کې یو بل امنیتي چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته د ګلپور ازویلی د سیمې امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړی شوي. هغه ویلي که څه هم په لارو کې امنیتي سرتیری گشتونه کوي خو دا ډیره غټه منطقه ده چې تر نظر لاندې راوستلې ناممکنه خبره ده. چارواکي زیاته کړې په ظاهره تازه پیښې فرقایي ځخکاري خو چونکې د خلکو ذاتی دښمنانې هم شته نو دغه اړه هم نشي نظر انداز کولی. امنیتي چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې تر پیښې پس پر لارو تګ راتګ محدود دی خو چې کم خلک د عید لپاره لا بهر ځلو خپل کورونو ته روان دي نو هغو ته حفاظت ورکولو لپاره پوره انتظام کړی. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د بلوچستان د صحت محکمې ملازمینو دړکه کړې چې که صوبایي حکومت د سرکاري هسپتالونو د نشکارۍ یا پرایوټایزیشن پالیسي ختمه نه کړه نو وړوکي اختر وروسته به د ځینو سیاسي ګوندونو په ملتیا احتجاجي تحریک پیل کړي. دا ملازمین وایي د هسپتالونو له نشکارۍ سره به که له یوې خوا بېروزګاري سیوا نو له بلې خوا عام خلک د علاج معالجې په چارو کې له ستونزو سره مخامخ شي. دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان اعلی وزیر پروستو کې ویل چې زرد چې د صوبي ولسته د معیاري روغتیايي خدمتونو رسولو په هدف د سرکاري هسپتالونو د نشکارۍ چاري پیل کړي. تفصیل د ایوب ترین پر رپورت کې.
دا خبره د بلوچستان د سرکاري اسپیتالو د روغتیا د کارکونکو یا پیرا میډیک سټاف مشر جمال شاه کاکړ د مشال ریډو سره په خبرو کې کړی ده او ویلي دي چې د سرکاري اسپیتالو د پرایویټایزیشن پر ځای حکومت ته پکار دی چې د روغتیا د څانګې لپاره بجټ زیات کړي.
ډاکټرز، پیرا میډیکس، نرسز، فارمیسیست او نور کم کیټګریز دي، دا ګرد دوی په ډیلی ویجیز باندې دا ټیم دوی لګوي. تا د دې نچکاري د پاره اول اقدام دغه دویم اقدام دا دی چې دوی بقاعده د دې لیټر لیکلی دی سیفټی هیلث لخوا چې دا د اسپیتالونو مش آؤټ سورس کوو، ټیکدار ته ورکوو، که څوک اخستم غواړي نو هغه دې په دې سره رابطه وکړي. موږ دا وایو چې دا اسپیتالونه دي نسی خرڅ کول سوي او حکومت دې د دوی بجټ ور زیات کړي.
که څه هم تیر کال د بلوچستان د روغتیا د څانګې لپاره حکومت په خپل کلیز بجټ کې 15 ارب روپۍ ځانګړي کړي وې، خو د بلوچستان د پخوانی لنډ مهال حکومت د روغتیا صوبای وزیر ډاکټر امیر محمد جوگزی راته وویل چې د سرکاري اسپیتالو و شخصي څانګې ته د اړولو پر ځای په کار دی چې د هغه ډاکټرانو او ملازمینو په ضد ګامونه پورته سي. څوک چې غټې تنخواوې اخلي خو د کلو رئیس غیر حاضر دي.
لوس کلو خلک نه سرکار په نوکری کې زیات زیات 2 کاله به ځای نوکری ولتا به وکړه، بیا به پوسټینګ دوی نه پوسټینګ کړي نه څه کړي نه څه کړي. د پرایویټایزیشن د پاره چې دی دوه درې شیان ضروری دی چې هغه د ډایګنوستکس چکم دی لکه ایکس رے، لکه سیټی سکین، ایم آر آئی او لیبوریٹری ډیره ضروری ده چې زموږ په اسپیتالو کې دا که پرایویټایز سي د دې به لوی اثر وي، خلکو ته به فائده وي.
په دې اړه مو د حکومت بلوچستان د ویان شایدرین سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی روغتیا په څنګ کې د شوالي د راوستلو په خاطر د ډاکټرانو او د روغتیا د کارپوهانو سره خبرې پیل کړې دي چې موخه د سرکاري اسپیتالو اوسنۍ وضع په سمه توګه د شپ بدلون په لور بیول دي.
تو کچھ تجاویز اس طرح کی غور زیر غور ہیں؟
جن وڑندزون دا حکومت تر پام لاند دی کوم سرکاری اسپیتالونه دی دا غو کار وسمولو ته ارتیال دل کیږي چې دا ادي خلګو لپاره اسانتیاوی برابر شي. د دې مقصد لپاره اعلی وزیر د روغتیا د صوبایي سکتر په مشرتابه کې یو کمیټي و سین صوبې ته لجدول لیوه چې هغه وګوري هلته حکومت د روغتیا په څنګ کې څه ډول ګامونه پورته کړی دي. د نوموړي په خبره چې کوم خلک د وخت لمخه د دې په ضد احتجاجونه اعلان کړي دي هغه یوازې خپلې زیاتې ګټې په پام کې نیسي، خو چې کله په دې ترڅ کې پریکړه وسی نو بیا به الله وزیر پر هغه د عمل کولو هر هڅه هم وکړي. بل پلو ته ډېری کارپوهانو د بلوچستان د الله وزیر سرفراز بوکټي و دې ګام ته هرکلی کړی دی او وایي په کار دی چې د دې عمل ګټه و عام ولس ته ورسیږي. که چیرې د دوی په خبره د پخوا په ډول دا کار هم د درغلۍ لپاره وي نو بیا به ښه نتیجه ورنکړي. په دې اړه به غوږ شو د روغتیا و کارپور ډاکټر لال کاکړ ته.
پرایویټایزیشن خو که چیرې په صحیح معنی او مریض ته هم عوام ته هم ډاکټر ته هم خپل حق ور ورسېږي بیا خو بدکار نه دی. که چیرې صرف د لوټ مار دپاره پرایویټایزیشن کوي چې څه خل پکې خوشحاله کړي بیا خو نو یقینا دا واره نه خوري، ولې چې دا مات ګوټ سیستم شته په دغه کې ډېر غریبانو ته فایده ورسېږي په دا سرکاري اسپیتالو کې.
دا د ونې وړ ده چې د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکټي د مارچ د میاشتې په لومړنۍ اونۍ کې د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړی و. دغه وروسته په لومړنۍ فرصت کې د بلوچستان تر ټولو غټ هسپتال بولان میډیکل کمپلیکس اسپتال کوټې دوره وکړه او هلته د ډېری ډاکټرانو تر څنګ د نورو سرکاري ملازمینو پر غیر حاضري سخته خواشیني ښکاره کړې وه او وروسته د یادو کسانو په ضد د قانوني ګامو د پورته کولو امر کړی و.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو د اردن کو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سینټ غونډه نن یعنی د اپریل پر 9 بدلې ده. ټاکل شوی په غونډه کې نوی منتخب سینټران سوګند پورته کړي او د هغه ایوان د نوی مشر او مرسیال مشر انتخاب هموشي. د سینټ غونډه په داسې حال کې بدل شوې ده چې ټول شپږ نوي غړي پوره نه دي. پر دې سربېره د خیبر پختونخوا اسمبلۍ غړو د سینټ پتر انتخاباتو کی رائے نوې کارولې د چارو ځینې شون کی وای د سنټ د غونډې او پکې د کېدونکو ټاکنو ګټه به سین سبیتا ډېر وي. د موضوع تفصیل راشد خټک راکوي.
د پاکستان صدر آصف علی زرداری په 9 اپریل د سینټ غونډه راغوښته ده. په غونډه کې به نوي منتخب شوي سینیټران سوګند پورته کوي او د سینټ چیرمین او ډیپټي چیرمین انتخاب به کیږي. د غونډې مشري به د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کوي. د سینټ تخلي شو څوکیو دپاره انتخابات په 2 اپریل شوي وو چې د سند او پنجاب نه 12 او بلوچستان نه 11 سینیټران پکې منتخب شوي وو. خو د خیبر پختونخوا په صوبایي سملای کې د ښځو او مذهبي اقلیتونو په ځانګړو څوکیو ټاکل شوو غړو ته سوګند نه ورکولو په وجه هلته د 11 سینیټرانو انتخابات ځنډول شوی وو. هم دغه وجه ده چې په خیبر پختونخوا کې واکدار ګوند تحریک انصاف د سینټ د چیرمین او ډیپټي چیرمین ټاکل په حاضر وخت کې غیر قانوني ګڼي. پیپل پارټي چې صدر آصف علي زرداری شریک چیرمین دی د سینټ د چیرمین د څوکۍ لپاره د خپل ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کاندید په توګه اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علي وایي چې د خیبر پختونخوا د سینیټرانو د انتخاب نه بغیر د سینټ غونډه رابلل هم د یوسف رضا ګیلانی د چیرمین جوړولو هڅه ده.
د دې اکثریت د پاکستان پیپلز پارټي سره د سلیری سینیټران دي. هغوی د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او د پاکستان تحریک انصاف نورلس سینیټران دي. نو که ان کیس په خیبر پختونخوا کې د سینټ دا چې کومه انتخاب دی دا شوی وي نو کېدې شو چې اکثریت د پاکستان تحریک انصاف وو. نو په دې دوران کې چې کوم اوس ونډه روبللی شو نو ظاهره خبره ده چې د پاکستان پیپلز پارټۍ کومه کاندید دی یوسف رضا ګیلانی د هغه بیا قوي امکان دی چې هغه به د سینټ چیرمین وټاکلی شي.
بلخوا تحریک انصاف د سینټ د چیرمین او ډیپټي چیرمین انتخابات ځنډولو لپاره د سینټ سیکرټریټ او اسلام آباد های کورټ ته درخواستونه ورکړي دي. اسلام آباد های کورټ ته ورکړل شوی درخواست تحریک انصاف 15 سینیټرانو زرکا سیف الله نیازی سیف الله ابرو فلکناس چترالی فوزیا ارشد او همایون مومند لاسلیک کړی دی. دوی ویلي دي چې د خیبر پختونخوا 11 سینیټرانو په غیر موجودۍ کې سینټ ټینګړی دی او د چیرمین او ډیپټي چیرمین ټاکل به غیر قانوني وي. په پېښور کې د جنین ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
په داسې حالاتو کې چې د خیبر پختونخوا 11 ممبران به پکې نه وي نو یقینا دا د خیبر پختونخوا لپاره نقصان هم دی او هغه کم میسج چې د یک جهتی زی یا د وحدت زی نو هغه به هم متاثر کیږي. بلکې د دې سره سره چې کم آئینی ماهرین دي هغه دا وایي چې د آئین آرټیکل 6 چې دی په هغې کې د چیرمین او د ډیپټي چیرمین سینټ د انتخاب لپاره د هاوس مکمل کېدو واضح ذکر دی او په دې وخت کې هاوس ته مکمل نه دی.
په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی هم په حاضر وخت کې د سینټ غونډه رغوختل مناسب نه ګڼي.
څنګه چې دا الیکشن چې کوم دی هغه وګوري نو هغه کې هم د آئین او قانون په عمل شو نو دغه سي د سینټ الیکشن چې کوم دی یا سینټ هغه چې کوم اوس چیرمین الیکشن یا ډیپټي چیرمین الیکشن دی هغه کې هم آئینی او قانوني چې کوم تقاضي دي هغه نه پوره کیږي. دا یو افسوسناک خبره ده او دا مطلب کې بالکل غیر قانوني ده. او پی ٹی آئی یو سینیٹران چې کوم دی کنه دا په اسلام آباد های کورٹ کې دا الیکشن چیلنج هم کړ او هغه منه اسلام آباد های کورٹ په هغه منه اعتراض ولګاو.
د سینټ غړي د صوبایي سمبلیانو غړي ټاکي او په سینټ کې د هرې صوبې د غړو شمیر برابر یعنی 3 وي. څلور غړي له اسلام آباد څخه ټاکل کیږي. په خوا په سینټ کې د قبایلي سیمو 8 څوکۍ هم وي خو دغه سیمه د خیبر پختونخوا برخه ګرځدل نه پسې څوکۍ هم ختم شوي. اوس د سینټ د ټولو غړو شمیر 9 دی چې د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. سینټ هر وخت فعال ساتلو په خاطر د نیمو غړو ټاکنې 3 کاله پس ترسره کیږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د دیر د تیمرګری بازار د سیمې یو لوی او مهم بازار ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې خلکو د اختر د خریدارۍ لپاره د بازار ته مخه کړې ده، هغوی وایي ګرانی د خپلې خوښې شیانو اخیستو ته نه پرېږدي. د تیمرګری بازار دوکانداران هم وایي چې ګرانۍ د دوی روزګارونه ورخراب کړي دي. وسیم سجاد معلومات راکوي.
دا شور د کوز دیر په مشهور بازار تیمرګر کې چرته چې ولس د اختر د سوداګانو د اغستو لپاره ورځي. تیمرګر بازار د پنځه ضلعو چې په کوز دیر، بر دیر، کوز چترال، بر چترال او باجوړو مشتمل دي د سوداګرۍ مرکز دی. خو پر روان کال په کې د تیرو وختونو پرتلا کم خلک لیدل کېږي. پاکستان کې اختر دا وار په داسې حال کې په سر دی چې د ملک ولس ګرانۍ سخت ځپلې. د تیمرګری بازار ته ورغلي زیاتره خلک وویل د تیرو کالو په څیر دا وار کمی سوداګانې کوي او هڅه کوي چې صرف ضرورتونه په څه طریقه پوره کړي. یاد بازار ته د سودا په غرض ورغلي ځوان ثناءالله راته وویل تیرو وختونو کې به یې دوه یا درې جوړې جامې کولې، خدا وار یې صرف یوه جوړه کړې ده. د نوموړي نه مې چې کله د وجې پوښتنه وکړه نو څه داسې جواب یې راکړو
چې مخکې به یو سوپ چې کېدو نو هغه به په هزار به وشو، په پندرہ سو، په پانچ سو به دې وګنډو، دو هزار ته به ورځ. اوس چې ښځو ټاکلې پانچ هزار نه بره دی، دو هزار پندرہ سو روپیه ټیلر ګنډي. نو هغه ریټونه چې کم دي، پرایسونه هغه سوا شوي دي، تین چار ګنا هغه پرایسونه بره تللي. په دغه وجه سره خلک هغه شان برداشت نشته لکه څنګه به چې مخکې و.
په تیمرګر بازار کې پلورونکي وایي په تیر وخت کې به بازار ته په دې نیت ورتله چې څه نه څه ګټه به وکړي، او خدا وار یې نیت صرف دا وي چې د کور خرڅه او د دکان کرایه برابر کړي. په یاد بازار کې د جامو یا کالو کاروبار کوونکی رضا خان راته د ده په کاروبار د ګرانۍ د اغیزو قصه داسې وکړه.
زمونږ مخکې کاروبار چې کوم وو نو هغه خو په تیزۍ سره روان وو. اوس د مهنګایۍ د وجې نه زمونږ کاروبار داسې سلو شوی دی چې مخکې به په 100% کې 80% کار کېده، 20% باندې کېده، اوس په 100 کې زمونږ 20% کار کېږي. دونه مهنګایۍ سیوا شوی
د پښتنو په چاپیرچل کې د اختر لپاره نوي کالی، سپلای او واسکټ تر ټولو زیات مقبول سیزونه ګڼل شي. څه خلک تیار اخلي خو ډېری په اډر جوړوي. په تیمرګر بازار کې د خیاطانو د اتحادیې مشر فضل سبحان د ګل پورز مشال ریډیو ته د ګرانۍ له وجې د دوی د کاروبار د کمیدلو خبره داسې وکړه.
خو د تیر کال په نسبت باندې څه کال چې دی نو په مارکیټ باندې لږ اثرات غورځېدلی دی. هغه شان خریداري هم نشته، هغه شان کسټمر هم نه راځي. اوس هم لکه ښه ګڼه ګوره، خو لیکن د بیروزګارو د مهنګایۍ په لحاظ باندې مارکیټ باندې اثر، زموږ دوکانداري چې کم دي په هغې باندې اثرات غورځېدلی دی.
په پاکستان کې کومه تنخواه د 15,000 نه تر 10,000 پاکستانی روپو پورې ده. خو بل رخته د پاکستان بیورو آف سټیټسټیک تر روان وخت د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه 40% نه زیاته ده، او په تیر وخت کې د ګرانۍ شرحه 15% نه زیاته ریکارډ کړل شوی و، کومه چې د تاریخ تر ټولو لوړه وه او د خلکو د خستلو توان یې کم کړی دی. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، کوز دیر.
مشال ریڈیو د جمهوری ارزښتونو پالون کی.
په ننګرهار کې یو خیریه بنسټ د اختر ډالۍ په نوم د 2.5 میلیون افغانیو په ارزښت پر شاوخوا 2500 بے وزلہ و بے سرپرست کورنۍ وچه میوه ویشلې ده. مرسته کوونکی وایي مخه د کونډو، یتیمانو او بے وزلو کورنۍ لاس نیوی دی، خو مرسته ترلاسه کوونکی وایي تر دې ډیر کومک ته اړتیا لري. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
په ننګرهار کې د چپریهار ولسوالۍ د محصلینو علمي ټولنې په تخنیکی او د شهید افسر خان خیریه بنسټ په مالی مرسته 2500 بې وزلو کورنیو سره د 2.5 میلیونو افغانیو په ارزښت د اختر د ډالۍ په نوم د وچې میوې مرسته وشوه. د چپریهار د محصلینو علمي ټولنې یو تن مسؤول عبدالرحمن الفت محمودی وایي چې د اختر د ډالۍ په نوم د وچې میوې دا مرسته له یتیمانو، معلولینو او کونډو میرمنو سره ترسره شوه.
مند کورنیو سره چې یتیمان، کونډې، مایوبین دي او مسکینان دي، دوی مخکې سروشي د ټولنې لخوا نه، نو دا دوی ته توضیح کیږي ویډیا د اختر د ډالیو په نوم باندې.
د یاد بنسټ مشر مجیب رحمان ستانیزیا وایي چې دوی له 1300 کلونو راهیسې له بې وزلو او بې سرپرسته کورنیو سره د نورو مرستو تر څنګ د اخترونو په مناسبتونو کې ورته مرستې ترسره کوي.
په څوم کال دی چې د شهید افسر خان کورنۍ د دې مالی لګښت په غاړه لري. د پکیج هغه حجم موږ زیات کړی دی، لکه کلچی او مټایی او نخود او مئیز او چناچور، حتی هغه وچ شیدی نک دغه تقریبا د 1000 افغانیو په اندازه د یو کورنۍ دپاره دی چې مجموعي لګښت پی 2.5 میلیونه افغانۍ راځي.
په مرسته اخیستونکو کې هغه کونډې او یتیمان هم شامل وو چې د کورنۍ او سرپرستانې د تیرو جنگونو قربانیان شوی وو. سو تنه یې وایي:
زه نن ډیره خوشحاله یم چې زما یتیمانو بچو ته میوه رسي.
مونږ ته دغه میوه راکړل شوه چې دې کې بېلابېل میوجات دي. مونږ د دغې ټولنې څخه ډېر زیات خوشحاله یو. زما په نورو دي شتمنو خلکو باندې دا غږ دی چې دغه یتیمانو او د غریبو خلکو سره داسې ګمکونه نور هم وکړي.
په دې کې دغه وچه میوه ده او بدي دي او نخود دي مریض دي او بس دغه مرستو پسې راغلي. مونږ دینه ډېر خوښ یو خوشحاله.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دویم ځل تر واکمنۍ را وروسته بیروزګاری زیاته شوی او اکثره کورنۍ مرستو ته اړتیا لري. د بیوزله او بې سرپرسته کورنیو غړي له نورو خیریه بنسټونو هم غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ورسره مرستې وشي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غږی اوریدونکو اوس درته حجره خپرونه وړاندې کوو. د نن په خبرونه کې په خوست کې د مشال ریډیو خبريال نجیب الله لوخیل د ولایت په حیدر خیلو سیمه کې له خلکو سره خبرې کړې دي. نو راځي د خبرونه وورو.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
دا مشال رادیو د حجره اونې زخ پرونې زړونو او ګلون اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلمو ومنئ. خوشاله یو چې بیا هم د حجره دی وی بل خبرونې د چمتو کولو لپاره مو خدمت ته حاضر شوی یو. زنه چې بلالو خینم او زموږ د حجره د دی اونې خبرونه د خوش ولایت اسماعیل خیل اومندزی ولسوالۍ اړوند د حیدر خیل ول سیمې څخه ده. حیدر خیل په خراز او سمسور سیمه ده او دا چې د خوش مرکز ته پلانډ واټان کې ده. نو د خلکو ژوند د نسبتا ښه او تر ډیره هلکان او ځوانان همدارنګ نجونې لوستی دی او یو شمیر حتی پوهنتونونه لوستی او په بیلابیلو حکومتي او غیر دولتي مؤسساتو کې په کار او خدمت بوختی. د دې ځای خلک هم تر ډیره کرنه او مالداری کوي او د ژوند سنت اړتیاوي له همدې لارې پوره کوي. موږ غواړو د حیدرخیلو د سیمې د اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو د دې سیمې له یو شمیر مشرانو او اوسیدونکو سره خبرې اترې ولرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. زمونږ د دې خبرونې میلمانه دي ملک ولی محمد، ملک خانولی، د قومي اربکی مشر وزیر او د سیمې یو بل اوسیدونکی شیراجام. میلمنو ته هرکلی وایم او په پیل کې به له ملک خانولی وپوښتو چې په دې ځای کې د خلکو ترمنځ راشدر شه خپل منځي اړیکې او ګزاره څرنګه ده.
الفل صاحب تنه ډېره مننه کوو چې تم ته د سرکاته ارغولی د دې تم ته ارغولی تنه ډېره مننه کوو. بل مننه موږ ګزاره ډېره سمه ده او مشرون مشورا لرو موږ پنځوس مړه شورا لرو خیر اتباس لرو او کشرونو وه شورا لرو. هیڅ په موږ کې ډول په موږ کې هیڅ مشکل نشته. ښه واسطه ترو ښه همهنګیږدو نیمون فعلا هیڅ مشکل نشته. دا کې
ملک صاحب داوی او لانجې هر سیمه کې شته. دلته خو به داسې کومه لویه خبره نه وي چې د خلکو اړیکو او راشدش ته ځان رسولی وي.
او پلان خو نشته. مخکې ونه مبوی هم جوړی کړی دی اوس نو جان خو په کورنۍ کې وي. هېته موږ ورسو چې د څه مشکل وي موږ ار بخای لرو موږ مشرون لرو موږ خاول سولی لرو موږ ویر شو او د سړی ولو اول خو موږ په خپل جوړ کو جنگ ته نه بيګدو مشکل ته نه بيګدو ویل چې خپل خلک دي او خلوتن متنه خلو پیسې نه متنه خلو په خپل وټه غری کینه او کوم نه ګمی ګرام شو خدای نه سره ګرام شو بیا و ته جمع کا کومي ادا اناناتو پر مشتاج ژوند دي.
کدا سی مو وای چې تاسو په درخیلو کې د کوم سیمو اوسیدونکو ژوند کوي دوی کوم سیمو راغلي او دلته می شوی دي.
نو درخیل خو در شوی ګنه چې پلانینګ خدای شه دي چې په مان دې نیم کې دوا کوم یو ارخیل وی ترخیل یو دویم په موږ زتر خل دته وایم یو مقبل دی زم مقبل یم یو مقبل دی یو کټه ساری دی درون دی یو سبری دی یو غدی دا خونځت ګون دی یعنی دا دا درش خل دی دا دای نمونه دی. نو خو ته یو مسلمان یو خو نمونه خو ناکام ناکام دی پور ارخل وته ای پاګه کې جلل خل دی مش خو نادو ملانی دی ارخل دی اینی پر ترخیل پر مو ترخیل ترخیل دی نور همنګینګ یوادو اتپوک یوادو تراس یو مټ یو یو خپل خنا یو خنمونه دا غدی.
ملک صاحب علی محمد لتا سو دا پختنه وکم چی په خپل منځو کې مودا قومي ویشونه سره ول کړی دی.
نو خل صاحب والی تونه ډیره مننه کوم چې موږ د سرکاته موږ شورې دفتر تر ولې ډیره مننه دینه کوم. موږ سرو کې موږ خپل ټالی لرو چې نیمه ترخیل دی نیمه ارخیل دی مونږ په غره کې په سامه کې هر سړی خپل په سړی تقسیم وکړو غرکنګا غار خو نره تقسیم کړه سرو کې مونږ تقسیم کړه د خپل پسړی خپل تقسیم وړای دا لیس لرو په لیس مونږ 200 نفر مخته نفر ګڼل شو چې پاکستان نه روغللو مونږ په غای صوبې ورکو وسو ډیر ځانی شوې دي او 2000 تر رسیدلیو.
ملک صاحب ولی محمد مخکې په خبرو کې د مشرانو او ځوانانو د شوراګانو یادونه وشوه. کله دې شوراګانو د کارونو په اړه لږ توضیحات راکړي چې دوی کوم کارونه پر مخ وړي؟
دا شورا خو دا کور لري چې مونږ ته وسه لکه په برمخیلو کې مونږ ارخیلو والا مړی وینه وکړلو مونږ ته ارز وکړو شورې ته. شورا مونږ ټول په کینی سو 25 میډه ټالو پټاله سړی په کینی سلو کیم نوول ټپای مړانګ کړلا جوړم وکړلا. نو کوم کې چې څه داسې مشکل جوړ شي نو اول شورې ترتی که بیا شورې جوړول نه شول بیا ولسوالۍ کې ولسوال ترتی ولسوالۍ بیا مونږ ته راځي کوي دولت امنیت ویر کوي مونږ سره میاش په میاش د دولت خپل شورا مونږ شورا غوړي مونږ سره جلسې لري.
په کلي او قوم کې د ولسونو ستونزې او غوښتنې ډېرې وي. مثلا یو ځای کې سړک ته اړتیا وي، بل ځای کې پل ته اړتیا وي، بل ځای کې سیفون ته اړتیا وي، استنادي دیوال ته، برېښنا ته او نور ته. تاسو د خلکو دا غوښتنې هم مسؤلینو سره شریکوئ؟
یاره مونږ خو خپله د موسسې چورغولي دي، مونږ لختي یا مونږ کوم پلونه عامه دې نظر چې ونسی مونږ ویر شو کلی کې شورې مې ته جوړې کړې دي. اغه ټول په غای صبح مونږ قومي صبح نه جوړو لختیا ته پخ کړې دي، لنیا ته جوړ کړې دي.
اکثر شیراجم په خوازم په کلیو او قبولو کې د هشرونو او پګړو دود ډیر پیوړای وو. هر لوی کار به چې د لګو خلکو لواسه بهر وو، مثلا د لارو جوړول، د ویالو کیندل او پاکول، د نیالګیو کینول، د پلونو تړل او نور، دا به د هشرونو په واسطه تر سره کېدل. اوس هم ساسو د قوم خلک د هشرونو دود پالي او کنه؟
الو خلصه مننه چې مونږ ته مودې به واخت روبه دي د څه دغه وخت رغول نه در مننه. اوس الحمدلله زموږ خپل درخل کوم ډېر په اتفاق دی، هم مشرون هم ځوانون. یوه کې سایدو هغه مغه اشرونه شته، هغه اتفاق دی، هغه اتحاد دی، مونږ درنه خوشول یو. کوم چې هر هغه مشکل وي، ستونزه وي، کنه مثال چا کنه بدی وي، کنه اندر مشکل وي، دا هغه د کوم مشرون ځوان زونه رسوي یو ان زرا وي چاله کی خواګه کی دا موضوع حل کی. او اشرونه شته داسې پګاړې مونږ نام ته پګاړې اشار آستا پګاړې آستا هماغه ویلیا کنو هماغه مثال نلګیال کوو بس پلی کې په حمل کې اکثر لکه ویلې لکه د ویلو په بندنه لکه مثال کوم کې مثال څه مشکل وي غریبون وي کنه
بندونه کوم ځکی لارای
موږ بندرو مونږ ځای کې اتخر باندې مونږ ځای کې آستا سمرخلو کې آستا دوه ځای لرو.
اوس وخت له پخوا وختونو سره ډیر توپیر لري. د خلکو اړتیاوې او غوښتنې ډیرې شوې دي. د ژوند په هره برخه کې سهولتونه او اسانتیاوې غواړي. که قوم دا ډول مسلې در سره شریکې کړي، تاسو بیا د حل په نیت کومې ادارو ته ورځئ؟
نو ستونزې خو داسې کو کنه چې مونږ خو ول ډېر غوښتنې شته نه. بیا چې وي مونږ شورا لرو، داس رکینو توس رکینو. اوس ستونزې چې دي سیمه مکتب جلکای مکتب ده، جلکای مکتب ده کسا علي خل صاحب دلته نه خلک درویغ لري. خو یو ریال عزت درویغ نه یم ځکه منانه لري. اېدګې دې وړنګ شوی وو خپل انګیګادو خپلم زه د ویلو په خپل شخصي پیسو جوړ کوښه خپل کمره او توان هغه وکړه د دې یو بلند مکتب دی وړنګ شو د خپل شې جلکې مکتب د خپل ذات په خپل ستو خپل ذات په خپل ونهسته ا دې ول خپل جوړو. او کزنه زدار کورنه چې اسلامي مرض پر مربوط وي نه کیږي ای تر پور ورکو چې زنه وړې وړې کیسې یا جنگ یا مملا یا کیسا یا غختنه اینی ایمنګ دا ویلی باندې ته یو بلنه باندې پښتنه وکړه موږ ویلی باندې خصي مټي جوړ شو ده. او دا د لیاغه سراکه چې تیرولو دا سراک اول موږ په ځکه لګیا شو هغه د پلان کور کړوند. نو موږ دا څه مشکل نه لرو.
ملک صاحب د حاجتمنو خلکو سره لاس په لاس مرسته کول یو خو نیک کار دی، خو د خلکو یا مؤسسو لخوا په یو ځل مرستې سره د محتاجو کورنیو همیشنۍ ستونزې نه اوریږي. تاسو ښار ته نږدې او معلومداره خبره ده چې دلته به بې سرپرسته یتیمان وي، کونډې به وي، حتی زموږ ځوانان کاري فرصتونه نه لري. دوی لپاره د کسبونو د زده کړو پروګرامونه جوړ شوي دي او که نه دي جوړ شوي؟
دا خو وه د وخت کې د کوم مسیر غولي وي، هغې مسیر زنناو ته هغه ورکړل، مشینونه ورکړل، مشینونه وکړې، دا کور روونکی او عوام کوم مساد هغه را کلو کلي ته میږې وزې ورکړې، په دا لګیا زنه ته پنمرغې ورکړې غریبونو ته. خو اصلي کور دغه ده، دا ګوتو څټل مو نه لګي چې دا ګوت سر څټو پردی په پنمرغو ته پلانه چکو د سګ غړو. یعنې اساسي کور دغه ده چې افغانستان یا خص یا درخه د امتکا چې کولیږي، دا چې دوه مونه باندې جوړ شوی وای، دا چې جوړ شوی وای یوه شي ته بیا ضرورت نه و، مونږ بیچ ته سره نه والا چې لوګې مړ شو ویلې دوه مونه باندې جوړ شوی، دوه ویلې به تڼۍ تړلې، دوی به منګالو ته دا امتکا به کولی شوی وای، او دوه مونه باندې که جوړ شي مونږ ته به دغه مشکل به کم شي، منځکه به ته اضافه شي، نو منځکه شانې پرتی دي. دا کور که وشي دا دیو دولت موږ دا غوښتنه وکړه، دا خامخا دولت خو دا خبرې وري، دولت موږ دا غوښتنه چې موږ دغه پلنه جوړ کړي، موږ ته دا دوه مونده باندې جوړ کړي، دا ترکوڼي باندې ترکوڼي باندې باید جوړ شي، او دغه ترنډ سړک باید جوړ شي. د پاکستان د جستو ډېر فزوب یو هغه د پرچه نشته، پرچه نشته، ولته ګروای کی ته پرچه وته باید کوچ پرچه پیدا کی هزار نام مړه شي یا سړی مړ شي. ای پاکستان تر دې سړک ته موږ ډېر ضرورت لرو چې دا سړک زر خوش شوی، ترانزیټ وای مشکل نه وای، ای دوه بند باندې ته جوړ شوی، موږ به بلک په ګډه مړه ودا، ای دوه ای ترکوڼي باندې شوی ودا درې په لګیا دی.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی او رسوالی د حیدر خیل له سیمې څخه د حجره د ونیز خبرونه درنو اوریدونکو، اوس هم د موسیقۍ لنډه دمه اخلو او بیا بیرته د حجره پاتې خبرونه ته راګرځو. د خوز حیدر خیلو لسیمی د حجره د روان خبرونی گلون آوریدون کو یو زل بیا د خبرونی پات برخطه بخیر راغلی. د قوم در بکی امین خاغلی وزیر پتیرو څلورو لسیزو کې د نورو زیانونو په خوا کې یو دا هم و چې د دې هیواد او زموږ د خوز ډیری ځنګلونه او شنې سیمې ووهل شوې او له همدې کبله موږ د سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو شاهدان یو. په اوس وخت کې تاسو د خپلې سیمې د غره د ساتنې لپاره کوم انتظام نیولی دی او
که نه؟ ډېر مننه چې په دا قیمتي وخت کې ته موږ کوم سوری ته روغلی. الحمدلله موږ خپل اربکي د غره په ستنه کې یا چې اوس اولاته دې شپه ورځ موجود دی غره ستنې موږ په خپل هر وخت مختما کړی دی اوس یا کو الحمدلله کوم مشکل نه لرو د ټول کوم ملاتړ سره ده.
کومې منطقې کوم غرونه لرئ تاسې او هغې نه وروسته چې تاسې د دې غار د تاسو اربکیو قومي اربکیو د غره ستل پیل کړي دي څه فرق کې روغله ده؟
موږ غرونو مونه خو مهم غار چې دی ټنګ غار بیته یو یو د بل د پرتا غونډۍ بیته د پنتون په طرف خې ګړی داغه دو چې د کوم شنه شیون مې مزرې شي ګورګورې شي دا باسو تلی غار خو یسې سر غولی وي.
تاسې کوم دغې غرونو نه څه استفاده کوي؟
غره نه دا استفاده کو چې کله هغه مزرې کلان شي استر شي جګ جګ شي بیا داسې تاټ شي ورځو وای وایو چې څه غریبون وي تپسې ویر.
پخوا وخت خو په هر ترتیب اوس هم داسې خطر شته چې خلک ځنګلونه شنه بوټي او نیالګي ووي او د لږې ګټې لپاره د طبیعت دې ښکلا او اړتیا ته زیان پېښي.
بېګنا خلک شته یو نیم شته د دغې پره موږ اربکي چولی دي چې غره نه نه والا بیا موږ اربکي نه چواله دا موږ ولاته اربکایده زه مسؤول یم چې کوم نه پر چی وی وی نسیا بیا مو ته زنګ وی زه بیا خپل درخلو کوم شوري سره شریکم بیا چې شوري کومه پرېکړه وکړه کومه نوغاوي ته وتړله هغه نوغا پرې کوي.
د شنو نیالګیو په کېنولو مو څه ناغا یخېدو؟
مو خو 15,000 روپۍ نوغا پرې یخېدو په هر شي معلومه کړی دو الحمدلله چې څنګه مو نیولې دي نوغایرو کړي یادو پرې کړي یادو.
ملک صاحب ولی محمد د ژوند په مهمو اړتیاو کې زده کړو ته د ماشومانو او ځوان کهول لاسرسی هم راځي. ستاسو د سیمې ټول هلکان او نجونې ښوونځیو ته لاسرسی لري او که نه؟
ښوونځي خو موږ کې شخصي آشته دولتي آشته نو کوم مشکل اوس پردار نه دی پیدا شوی چې شهید مختاب لرو ټول جلکیو مختبونه شپږم سیمه پردي.
ستاسو په سیمه کې پخوا د نجونو تر 12 ټولګیو پورې ښوونځي نه وو؟
اوس شپږم سیمه پردي 12 سیمه پره او دا حکومت په وخته ده که خلو شول موږ به ډېر ورته خوشحالي وو ډېر ورته خوشبین دي د جلکۍ چې خلو شي.
تاسې وړکي ځوانان او پیغلې مکتب نه 12 سیمه او پانتونونه فارغ شوي دي؟
فارغ شوي دي مختهاش لروي جوتي لر
اوس څه کور کسب کوي؟
نو اوس خو ظاهر کې نشته کومې داسې چې وي جلکۍ مکتب کې بعضې معلمې دي نره داسې وظیفونې نشته.
ملک صاحب ولی محمد په ټولنه کې د ستونزو یو لامل د ځوانانو بیکاري هم وي نو ستاسو د سیمې ځوانان کاروبار لري که د نورو سیمو په شان د دوی هم ډېره برخه بیکاره ده؟
یاره ځوانان خو نو درویغ نشو کړلی داسې وظیفې نشته غوښتنه دا غوښتنه د دولت نه لرو چې داسې موقع موږ ته برابر کړي یا په دولت کې یا کورونه چې د ټول ولس کې مصروف شي ځوانانو پیسې وګټي خپلو فامیلو ته خدمات وکړي.
تاسې خلک زده کړو سره څومره لیوالتیا لري څومره مینه ورسره لري؟
زده کړو سره خو موږ درخل ډېر خوشبینه دي ډېر مینه دور دي سبق ته تعلیم ته تعلیم ګاټي دالی دلی چې بعضې ډاکټرې وتلي دي هم په بسرحده کې دي هم په نرو کلینیکو کې دي هغه ښې تنخي وخولي په ملنه ښه آرام دي بال بچې ښه تعلیم اوتا دي ځکه چې پیسې ګټي کنه.
د ژوند په لومړنیو ضرورتونو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی هم راځي. ستاسو د سیمې نږدې روغتونونه صحي کلینیکونه ډاکتران درمل او نور روغتیایي اسانتیاوې موجودې دي او که نه؟
دا خو موږ بازور ته نږدې یو بازور ته رسیدګي کو شپخانې ته کو شخصي کلینیکو ته کو شخصي خپل موږ په درخلو کې نو کلینیکونه موږ نه لرو ځکه چې بازور ته موږ نږدې یو ټوله رسیدګي بازور ته موږ دا ارتباط لرو چې بسرحده ته زنانه سي ملکی شپخانې ته سي دا دایمن نګدې صحاد.
ملک صاحب خانولی د جمهوریت په تیر دوه لسیزو کې د ولسی خلکو د ژوند د اړتیاو د پوره کولو او دوی ته د اسانتیاو د برابرولو په موخه د ملي پیوستون لس کلنه برنامه او په تعقیب بیا د ولسی تړون برنامه سناسه پلی شوه. ستاسو خلکو له دې برنامه څخه استفاده وکړای شوه؟
خل صاحب دا خو د برنامونه خو مونږ سخت کوله کولو خو تو ویلې سخت ویلې ته جوړ کړې سخت بندونه ته جوړ کړو اوس هم هغه کوم ویلې جوړ شوی دي کوم بندونه چې مونږ جوړ شوی دي هغه نه مونږ کور مکه ته شو نو کوم ویلې پېښتون چې مونږ کوم ویلې جوړ کړې دي کوم بندونه جوړ کړم سخت کور مونږ نه اوس نو خلک خدا ګټه نه خوځه کنه دا ویلې نه وې کوم وګړي وې اوس یې کنه ول خلکو ته خپسلنه وشول خې شولې شي غنم شي خلکو د ژوندۍ جوړه شو زی په زی ویلې جوړ کړې زی په زی ته چاته برکنه جوړ کړه خو سره وښلې یو برکو یو ویلوه یو زراتو تخمونه وکړل ویلې ته جوړ کړې سرکنه جوړ کړل ضرورت شخصي برکنه زړه ټنکۍ جوړه کړې جګ جګ ټنکۍ ته جوړ کړې
تاسو د درخور د ټول سیمې اوسیدونکو پاکو بوت لاسرسي لري او کزین سیمې شته چې تر اوسه هم د ویالو او لختي له اوبو استفاده کوي
او یاره د روي خونه شامل اوري لري دا د روي خکور نه د هار وکړ کې ټنکې جوړ کړو د ملي په وسن ټنکې جوړ دي سو یو نورو صفاو بو ار کته صفاو بو ورسي نال کای ورګل یار کته وبشتا یو نیم کر کپوتی وی یاب ګلاونه کې جوړ نور ار کته وبرسل
ملک صاحب خان ولی غواړم په پاکي موږ سره د حیدرخیل د سیمې د اوسیدونکو د هرې برخې ستونزې که هغه ټولنیزې که هغه اقتصادي یا که هغه په بله برخه کې راسره شریکې کړي تر څو مونږ یې د دې خپرونې له محتوا سره سم مسؤلینو ته ورسوو او هغوی دې ستونزو ته متوجه کړو.
نو اوله غوښتنه خو دغه ده چې دغه جلکۍ مکتبونه ویل شپږم نه دلوی مکتب ختم شو نو دا معنا لري کنه چې هر ونه ووته ځکه چې مړی په خول نه ووته چهار نه ووته شپږ نه ولی پکر کې نیسته دا باید دولسمه پراوي مکتبونه وغځیږي دولسم پرې وي پنتون باید وایي مکتبونه باید وایي ویلې هر څه دا دي خو لږ وخت شته چې موږ د مکتبونه خو موږ جوړکې مکتبونه اخلو شي ډاکټر ته ضرورت لرو انجینر ته ضرورت لرو استاد ته ضرورت لرو پوهان ته ضرورت لرو دا باید موږ ته وکړي دا دولت ملي زموږ د دولت نه د غوښتنه لرو چې دا مکتبونه باید موږ ته اخلو شي نو به د خلک نه چې خلک پوه نه شي نو ډاکټر شي نه وي انجینر شي نه وي استاد شي نه وي پوهان شي نه وي پیلوټ شي نه وي نو په کوم ځکه درکه خو افغانستان جوړېدای نه شي دا موږ دا اول موږ پیشنهاد دغه
مننه ملک صاحب خو که چېرې د حیدرخیل د سیمې د اوسیدونکو هغه اساسي ستونزې او غوښتنې راته په ګوته کوي
حیدرخیل چې درته ومې خل دې ته ټول ضرورت لري چې مکتبونه مکتب باید خلوشي ته بندنه ته جوړ شي کوم ځکه کې اوبه نه وي کې ایته ټنکۍ باید جوړې شي او سړکونه باید زوب شي د کلي ته چلې لوړې شي دا باید سیمټي شي جوړې شي دغه ته زموږ ضرورت لرو بل لږ غریبونه کې دي آیات باید رشي د یونیم کونډه تیمر کې دوی ته لږ خرڅه مرڅه ولا شي دا شنه موږ ته ضرورت لرو.
درنو اوریدونکو تاسو د درخیر د مشرانو او اوسیدونکو خبرې واوریدي. دوی په خپلو خبرو کې ویل چې مخکې د دوی په سیمه کې د ملي پیوستون لس کلنه رغنیزه دولتي برنامه او بیا وروسته د ولسي تړون پروګرام سناسه پلی شوی چې خلکو لپاره د ژوند هغه ضروري اسانتیاوې برابرې شوي دي، یعنی د ماشومانو او ځوانانو لپاره ښوونځي شته، په سربندونو او استنادي دیوالونو په عمومي او فرعي لارو کار شوی، برېښنا ورته غځېدلې او تر ډېره اساسي مشکلات حل دي. موږ د خپرونې د محتوا سره سم د خوست د ولایت مقام معاون مولوي محبوب شاه قانت څخه دا پوښتنه وکړه چې ولایتي اداره د ځینو نیمګړو خو په حقیقت کې د خلکو پر ژوند د محسوسو مشکلاتو د حل لپاره څه برنامې لري. نوموړي وویل
انشاءالله پاتون کې وختونو کې هغه ضرورتونه چې هغه د یو انساني ژوند سره تعلق لري، هغه اړتیاوې چې هغه یقیني اولیت لري، هغه مونږ په نظر کې لرو. لکه مونږ ولایتي اداره مهانه میاشتنی د پی ډی سي غونډه لرو چې په هغه کې مونږ د مرکز په شمول د ټولو ولسوالیو هغه اولیا ضرورتونه روښلو، هغې دپاره د بودیجې پیدا کول، د وزارتونو سره شریک کول، دا انشاءالله مونږ په پام کې دي. خو نه دا چې په دې به مونږ بسنه کوو، بلکې د آینده لپاره به نور هغه پروژې چې د انساني ژوند سره تعلق لري هغه به په لن وخت کې دې ته انشاءالله پلي کیږي.
د مشال رادیو زړونو او ګلونو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ د حجرې خپرونه چې د افغانستان د خوست ولایت د حیدرخیل له مشرانو او اوسیدونکو سره مو چمتو کړې وه واورېده. هیله ده خوښه شوې به مو وي. د دې په خوا کې د هر کله په شان د مشال رادیو د پاتو خپرونو د اورېدو بلنه درکوو. هر چیرې چې از خوښ، روغ، نیکمرغه او په خپلو چارو کې بریالي اوسئ.
د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
دا مشال ریډیو دا